دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو زبوريوال کاکړم سلامونه مې ومنه په دې ستاسو خبرونه کې تاسو ته په دې اړه ریپورتونه درکو چې د افغانستان د لوی جرګې په اړه د امریکایي سفیر څرګندونه د لوی جرګې پر سیمه اغیزه او د افغان چارواکو هغه اداوی چې د لوی جرګې پر مهال د امنیت خرابرونکو شل تنه نیولې دي او همداسې د خبرونې په دویم نمایک تاسو ته مشال ریډیو اونیس پروګرام د مشال مرکه وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې انیسا جمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبر نو سرټیکی د افغانستان لپاره د امریکا سفیر ولسمشر کرزی نه غوښتل چې د بلې میاشتې تر پای مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کړي. په سوات کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو څلور ورځنی مهم شروع شوی او د امریکا اسرائیل مشرانو د ایران د اټمي پروګرام په حق له د شوی موافقې په اړه خبرې کړې. او وسه خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته په یو اعلامیه کې د ولسمشر کرزی نه وغوښتل چې د ملي میاشتې تر پای مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کړي. جیمز کننګم زیاته کړه د لوی جرګې پرونی پریکړه له امریکا او نړیوالو اتحادیانو سره د افغانانو روانه امنیتي همکاري تاییدوي. بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې دغه سند به تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي. حامد کرزی پرون د جرګې په اختتامیه وینا کې ویل دغه تړون باید صلح راولي.
صلح شرط اصلی قرارداد ما با امریکا.
له امریکا سره زمونږ د تړون اصلی شرط صلح ده. دوی دې په دې برخه کې را سره مرسته وکړي. زه پوهیږم که دوی را سره صادقانه ودرېږي دا کار کیږي. که صلح را نغله دغه تړون د افغانستان د بدبختۍ سبب کیږي.
اگر صلح نه آمد این قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه.
د افغانستان مشورتي لویه جرګه پرون پای ته رسیدا چې شاوخوا 2500 قومي مشرانو، سیاستوالانو او نورو کسانو پکې ګډون کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون ماخم خپل احتجاجي ناستا په عارضي توګه ختمه کړه، خو وای چې نن به بیا درنه ورکوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د تحریک انصاف ګوند جنرال سیکرټري یونس زهیر ویلي دي د دوی ګوند به نن بیا درنه ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې تحریک انصاف ګوند په اټک کې د نیټو ته د سامان وړلو لارې تړلې او په موټروی او جی ټي روډ کنټینرو تلو ته اجازت نشته. بلخو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي دي چې حکومت په هیواد کې ډېر زر ترهګرۍ ډرون بریدونو ختمېدل غواړي، خو د عمران خان د نیټو سپلای بندولو پالیسي غیر حقیقي ده. په سوات کې د پولیو یا د ګذر ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو مهم د نن شروع شوی چې څلور ورځې به دوام ولري. په سوات کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر رحمت الهي نن مشال لیډیو ته ویل چې په دغه مهم کې به د سوات څلور لکو نه زیاتو ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي.
دې مهم کې څلور لکه او سری رزر ماشومان دي. خو د هغې لپاره مونږ ټول سخت لپاره تقریبا 2,00,000 او 9 ته جوړ دي او ټول خپل کار شروع کړی دی. دا خو شکر دی او خدای ته ډېر شکر دی چې په سوات کې په تېرو دریو تقریبا 2010 نه پس په سوات کې د پولیو ټیسټ نه راغلی. په سوات کې دا مهم ډېر په ښه توګه باندې کېږي. هم په دغې وجه باندې مونږ له دې وایرس نه مرض نه زمونږ ماشومان محفوظ دي.
ډاکټر رحمت الهی زیاته کړه چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو لږ تر لږه 60 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز باندې د اقتصادي همکاري په غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی دا د ورځنی غونډه باندې د ایران په سر خر تهران کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، توانایي، تکنیکی، ثقافتي او په یو شمېر نورو چارو خبرې کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د اټومي پروګرام په حق له د شوی موافقه په اړه خبرې وکړې. دغه موافقه د اتوار پر ورځ وختي په جنیوا کې وشوه. دا موافقه چې تر مخه د نړۍ طاقتور هیوادونو پر دې رضا شوی چې پر ایران د اټومي پروګرام د ځینو برخو د بندیدو په بدل کې پر دې هیواد څو محدود لګول شوي بندیزونه لرې کړي. بنیامین نتنیاهو یوه تاریخي تېروتنه بللې. په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر اوباما وزیر اعظم نتنیاهو ته وویل اسرائیل او امریکا باید سمدستی د دې موضوع په اړه سلام مشورې پیل کړي. په شام کې د حکومت ضد فعالان وایي پرون د دمشق په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ پنخوتو کې 160 زیات کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سر ډله چې مرکزیه په برتانیا کې دی وایي په غوطه سیمه کې د حکومتي ځواکونه د محاصرې د ماتولو لپاره جګړې ټوله شپه روانې وي. د شام سرکاري رسنو تر اوسه د دې جګړو په اړه څه نه دي ویلي. په عراق کې پرون د تشدد په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د یو ټلویزیوني چینل خبریال هم شامل دی چې د عراق په شمال کې په ډزو وژل شو. اعلی ادوار چې عیسائی مسلک خبریالو د یو سیمه ایز چینل لپاره کار کوي په موسول ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د یوکرین وزیر اعظم میکول آزروف وایي هیواد یې ښایي له اروپایي ټولنې سره د شراکت تړون د بل کال په لومړیو کې د دې ټولنې او یوکرین په سرمشریزه کې لاسلیک کړي. آزروف پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل اروپایي ټولنه د دوی په اقتصادي وضعیت ښه خبره ده او په بروسلز کې هم چا د دې موافقې لاسلیک کول نه دي رد کړي. د یوکرین په پلازمینه کیف کې پرون لسګونه زره کسانو د حکومت د پرېکړې پر ضد چې په اروپایي ټولنه کې د یوکرین د شاملېدو په اړه خبرې ځنډولې احتجاجونه وکړل. اور اس سے خبردار چې پاکستان بریگا د کرکټ یو رسنی مقابلو په سیریز کې جنوبی افریقا لا په ډیرش تورنټونو سره ماتي ورکړه. په کیپ ټاون کې شوی په دغه لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ. په 500 ورینو کې د 9 وکټو په زیان 243 منډې جوړ کړې. په ثواب کې د جنوبی افریقا ټیم 1095 رنونه جوړ کړل. بلخو افغانستان او آیرلند پرونو کولی شو چې د کرکټ د شل ورځې لوبو په سیالو کې په خپلو اړوندو ګروپونو کې د لومړي ځای په ګټلو سره د 2014 کال د کرکټ د شل ورځې نړیوال کپ لوبو ته لاره پرانیزي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. امریکای سفیر له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتنه دي چې د امنیت تړون د بلې میاشتې تر پای وړاندې لاسلیک کړي. خو افغان ولسمشر حامد کرزی د دې تړون لاسلیک کړي د په افغانستان کې لسولې سره تړلې دي.
صلح شرط اصلی قرارداد ما با امریکا است. اگر صلح نه آمد این قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه.
د دې تړون به پر سیمه څه اغیز وي؟ د نړیوالو اړیکو یو کارپوهای لوی جرګې له افغانستانه د باندې د خلکو شکونه غلط ثابت کړل.
یو شک غونده کې خبره وه چې یاره کیدی شي دی که سوران راغي او دا فیصله ونیشي او ټول امریکي فوجونه لاړ شي او بیا موږ دا چلو کړو موږ به هغه چلو کړو نو هغه ته مې آرام شولې.
د افغانستان د امنیت چارواکي وایي چې د لوی جرګې پر مهال د بدامنۍ رامنځته کولو په تور کې شل داسې کسان ولې چې د طالبان مهم کسان هم پکې شامل دي. او د مشال ریډیو په 19 پروګرام مشال مرکه کې به واوري چې د سیاسي چارو کارپو خادم حسین د کم ځای دی.
زما تعلق د خیبر پختونخوا د پیښور سره نږدې یو کلی دی. د پیښور جنوب ته سویل ته د اغې نوم دی بډبیره. مشهور کلی د پیښور کې ټول خلک پیژني او اغلته په 1900 یو کم اویا کې پیدا شوم.
د دې هر څوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر په یو بیان کې د مشورتي لوی جرګې لخوا د دوه اړخیزو امنیتي تړون د منځورولو هرکلی کړی دی. نوموړي له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه کړې چې دا تړون د بلې میاشتې تر پای وړاندې لاسلیک کړي. ولسمشر حامد کرزي د جرګې د پای غونډې ته په وینا کې ویلي چې د امریکا سره زموږ د تړون اصلي شرط په هیواد کې امن دی. نورحال له کابله په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته په ویلا مې کې ویل زه خوشاله یم لوی جرګې چې د افغانانو استازیتوب کوي د دوړخیز امنیتی تړون ملاتړ وکړ او لولس مشر کړی چې خو غوښتل چې د بلې میاشتې تر پای مخکې لاسلیک کړي. جیمز کننګم زیاته کړه د لوی جرګې پرونی پریکړه له امریکا او نړیوالو متحدانو سره د افغانانو روانه امنیتی همکاري تاییدوي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي د ژر نهایي کېدل به د دواړو هیوادونو په ګټوي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د لوی جرګې پریکړه تاییدوي چې افغانان له امریکا سره اوږدمهالي ملګرتیا ته ژمن دي. شاغل کیری زیاته کړه لوی جرګې هم ټینګار وکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په روان میلادي کال کې لاسلیک سي. ولسمشر کرزی ویلي چې دغه سند به تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي ځکه دی له امریکا څخه غواړي چې د امن په راوستو او د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. حامد کرزی پرون د جرګې په اختتامیه وینا کې ویل دغه تړون باید سوله راولي. د ویل امریکا سره زموږ د تړون اصلي شرط سوله ده.
صلح شرط اصلی قرارداد ما با امریکاست و اینا با ما این صلح زیر کار بگیرن. من میدارم که اینا اگر صادقانه کت باست تا چون این کار میشه. اگر صلح نامد این قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه. صلح شرط باز برای این قرارداد. امریکا بر ما صلح بیاره، ما این قرارداد رو به هر دو دیده با امرایش منظور داریم و امر شما را قبول کرده امضایش میکنیم.
ده سیاسی چارو کارپو فردین هاشمی ده فرانسه خبری آژانس تویل تمکیجه ده ولس مشر کرزی لد سرگندونو سرسر با امنیتی سند جر لس لیکسی ده زیاده کرا افغانان ده امریکا مرستو تر تیالری او ده دوغو مرستو لپاره یو شر ده شوال سوی چه امنیتی او دفاعی سند دی ده روان میلادی کالتر پای مخی لس لیکسی ده ده سند ملاتر کون که وای ده غطرون تر 2013 میلادی کال روست وقت لپاره حیاتی اهمیت لری چه ده ناتو اکثریت سرتیری به لده هواده و تلیوی او افغان حکومت هم پا تیرو دولس کلونو که د وسلوالو طالبانو پر ضد له جګړې سره سره کمزوري دي. مشورتي لویه جرګه پرون پای ته ورسېده چې شاوخوا 2500 قومي مشرانو، سیاستوالو او نورو کسانو پکې ګډون کړی و. تمه کېږي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د تصویب لپاره ولسي جرګې ته ولېږل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د لوی جرګې د پریکړه به په سیمه کې څه اغیز ولري، کارپوهان وایي چې د لوی جرګې لخوا د امنیتي تړون له منلو سره د افغانستان د ګاونډي هیوادونو شکونه ختم سو. زموږ همکار ګولیاز په دې موضوع په پاکستان او افغانستان کې د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د افغانستان مشاورتي لوی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ هغه تړون منظور کړي چې له مخې به تر 2016 کال وروسته په دغه هیواد کې ځینې امریکایي ځواکونه پاتې شي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دې جرګې د پرانستلو په موقع ویلي وو چې ایران د دې تړون په حق کې نه دی، خو پاکستان ورسره په ظاهره کوم مشکل نه لري. په پیښور کې د سیمه ییز چارو کارپو اجاز خټک وایي چې د لوی جرګې انعقاد او بیا امنیتي تړون منلو سره په سیمه کې د خلکو شکونه ختم شول او ډیری خبرې واضح شوې او افغانستان دومره قوه لري چې خپل جګړه کولی شي.
سره خلکو دی جرګې ته چونې خلکو دا وایي چې لویه جرګه د وار کده بهونه منلی شي او اواز یو شک غونده کې شک خبره وا چې یاره کیدی شي دی کې سورانه راغي او امریکې دی دا فیصله ونیشي او ټول امریکي فوجونه لاشي او بیا به همدا چلو کړو موږ به هغه چلو کړو. نو هغه ته مې بارام شولې اوس یو صف واضح شوله نسبتا چې افغان خلق، افغان آئین، افغان حکومت تا بین الاقوامی حمایت حاصل وی، خو آئی با خپل جگر خپل کئی او خپل وطن با خپل جوڑی.
بیا پا کابل که دا سیاسی چارو کارپو اسماعیل یون وای چی پا نڑی کی حس یو داسی گاونڈی حیوات نشتا چی دا نور خوشالول لپار خپل کامی گٹی پریک دی او دا افغانستان پا گٹ دی چی دا تارو نوکڑی. اسماعیل یون وای چی پاکستان هم لامریکا سر دفاعی تارون درلودو.
پاکستان هم امریکی سر لاپخوای تارون درلود او حتی طالبانو د نظام په پرځونه کې د پاکستان هوایی اډونه امریکایي الوتکې پورته کېدلې دي. نو دا اوس ته ټول ښه مناسبات لري پاکستان امریکې سره او هر وخت ور روان دي او که دغسې طلایي چانس پاکستان ته په لاس ورشي لکه افغانستان چې اوس نړۍ ورته توجه کړي نو پاکستان حتی له ډېرو ارزښتونه چې اسلامي دي دی په اسلام ملي دي او حتی شرعي ارزښتونه کېدای شي ورتیر شي لکه مخکې هم تیر شوي دي. نو د خپلو اقتصادي او سیاسي ګټو په خاطر باندې هر ډول معاملې ته هغوی حاضر دي.
کارپو اجاز خټک بیا زیاته کړه چې په ټول سیمه ییز طاقتونو دا خبره څرګنده شوه چې افغانستان سره به نړیوالې مرستې وي. د ګاونډي هیوادونو د کردار په اړه دوی زیاته کړه
دی کې چین شلو، انډیا شلو، روس شلو او ایون ایران شلو. ما دا خیال دی دې باره واضح دي چې افغانستان موجوده سیاسی او آئینی انتظام شده دیتا دیت ودا ملاو شی او دی لاندی دی آلتا امن راک شی او دی ترگرو او طالبانو تر آغای اس قسم تا لارا نمیدلا. پاکستان پکی لگوند بدل فرق کولو او ای اختلا چه طالبانو تا پکی زی ملاو شی کم یا زیاد یا سنگا ملاو شی.
کارپو اجاز خطک وای چه پاکستان غختل چه ده ترون نولاندی لطالبانو سر روغ جوڑو شی او طالبانو تا پکی زی ملاو شی. خو دو دوی پاند پاکستان با پخپل پالسی که بدلون راولی.
ګولایازو د افغانستان استخباراتي اداره یا د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د مشورتي لوی جرګې امنیت ته د سیمې پر سطح خطرونه موجود وو. د دې ادارې سرپرست رحمت الله نبیل د مشورتي لوی جرګې له ختمېدو وروسته خبریالانو ته وویل د ځانمرګو بریدونو 15 ډلې نیولې چې غوښتل یې د جرګې په ورځو کې حمله وکړي. مشورتي لوی جرګه چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د مشورې لپاره بلل سوی و پرون پای ته ورسیده. نور تفصیل د معصوم میوان پر رپورت کې.
په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په پای ته رسیدو سره امنیتي چارواکي وایي چې د دې جرګې لپاره داسې امنیتي ګواښونه موجود و چې د سیمې په سطحه پلان شوی و. د ملي امنیت ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبر اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه د جرګې په اوږدو کې د وسلوال طالبانو د لوړ پوړو قمندانانو په ګډون نږدې شل کسان نیولي دي. نوموړي وویل چې دوی غوښتل د جرګې امنیت خراب کړي.
له 15 ډېر ګروپونو نیولې چې انتحاري حملو ته آمادګي نیولې لوه. 2000 کیلوګرام انفجاري مواد، 22 بیمیو راکټونه چې د کابل شهر په یو برخه کې ایرسي و او همدارنګه د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې یو شمېر مشهور قمندانان هم نیول سوي چې پښتنې ترې روان دي.
شاغلی نبیل د کوم هیواد نمونه خص چې له هغه څخه جرګې امنیتي خطر وو. خو افغان چارواکو تر ویلي چې د مخالفینو اکثر حمله د ډیورن لکرشه اخوه د پاکستان په خاورې کې تنظیمیږي. مشورت لوی جرګې د اکشن بپورز ختم سوه او امریکا سره امنیتي تړون تایید کړ. د جرګې په څلور ورځو کې په کابل شهر کې کوم حمله ونه سوه. خو له بلې خوا یو شمېر خلک انتقادونه کوي چې د ځانوژونکو حملو ځینې پلان کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته بیرته خوشې کیږي. شاغلی نبیل هم دغه موضوع ته په اشاره سره وویل اوس هم داسې یو کس نیول سوی دی چې یو ځل د لوګر د پخوانی والی عبد الله وردک د وژنې په تور نیول سوی وو.
دغه کس چې موږ نیولې درې پلانونه د جرګې په شاوخوا کې درلودل. نوموړی هغه کس چې د ملکی وګړو په وژنې او د لوګر د پخوانی والی عبد الله خان په وژل کې دوه تورن وو. د یوازې درې کال په بند کې وو او اوه میاشتې مخکې خلاص سوی وو چې د حمله یو له عمده پلان کوونکو څخه دی.
رحمت الله نبیل هم دارنګ په عمل کې د جرګې کېدل د امنیتي ځواکونو لوی بریا او بلله. خو د دغه کلک امنیتي تدابیر سره سره بیا هم د مشورتي لوی جرګې له پیل دو څو ورځې مخکې د جرګې ځای ته نږدې ځانوژن کې حمله وسوه. په دغه حمله کې ډیر لږ کسان ووژل شول او 9 نور ټپیان شوي وو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا احتجاج شوی و چې په افغانستان کې د میشتو نړیوال ځواکونو لپاره د سامان وړونکو نیټو لارې مخه ونیسي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د دې احتجاج په اړه تازه معلومات راکوي.
دو ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پېښور کې یو لوی جلسه وکړه او هغه هم په هغه جلسه کې دغه اعلان کړو چې د خیبر پښتونخوا کې به د ناټو کوم لارې سپلای ګاډو لارې دي هغه به بندوي. او پرون په 15 ځایونو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان د غړي بخنه غواړم هغه پنځو ځایونو کې ناستو درنې لګولې وې او په هغې کې په خیر آباد پل بیا په حیات آباد ټول پلازې سره په کوه بډیر اسماعیل خان او په موټر وے انټرچینج په آباد کې پرون دا به هم وایم چې دا خالی او د اتوار ورځې ناټو کوم ګاډي چې دي هغه چټي وی لکه دغه د تورخم لار بندې نو زیات تر د ترانزیت ټیټ چې کوم لارې دي هغه چې افغانستان ته مالونه وړي نو پرون نه ګاډي نیولې هغه ودرولې. د یو کارکون په وینا هغه ویلو چې هغه دی ودرولې دي. خو بیا یو کارکون اشتیاق کورمل چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي د اطلاعاتو سیکرټری دی هغه ویل چې هغه ګاډي د سبزی ګاډیو یا نور سامانونه پکیونو هغه بیا پریښود. دا ویل کیږي چې دا د ګاډو ډریوران په زور را کوس کړو هغه سره ظلم جاتی هم شو.
د خلک څوک بلګریا د خلک څوک صفته لګی چې دا چا یعنی د سره پرونو چې
ما هم دا خبره کوله چې کم مشري چې کولانو د پاکستان تحریک انصاف لکه ام پی اے هم پکیو فضل الهی دا شان د پیښور کم د دې یونټ چې دی د هغه سیکټری ظهیر یونس ته دا ما خبره کوله چې کم د غاډیو د ولشي نو د هغه د خیبر پختونخوا پولیس مشر سخت نوټس اغېستی او هغه دغه حکم جاری کړی دی چې کوم ګاډي ودرول شي یا پر ډریورانو ظلم جاتې شوی دی هغې خلاف دې په پیشتخره پولیس تانه کې یو اف آی آر درج شوی دی. خو د خوند خبره دا ده چې دغه خلک سرګند وو خو په دغه اف آی آر کې په ناسرګند خلکو باندې دغه رپورټ درج دی. نو او بیا هم دا ویلي دي که په راتلونکي کې څوک دغه ګاډي ودروي نو هغې خلاف به اف آی آر درج کیږي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو وایي د عمران خان لخوا د نیټو د رصد لارو تړلو خبره اولس له د دوکي ورکولو کوشش دی او دا قسمه خبرو او اقداماتو سره د ملک بقا او وجود ته خطر پېښې دی. سي په دې اړه نور تفصيل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د تیر خالی پورس تحریک انصاف د بعض نور ګوندونو سره په شریکه پیښور کې د ډرون بریدونو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې پریکړه وشوا چې تر څو ډرون بریدونه نوي ولاړ تر هغې بعد د خیبر پښتونخوا په لارو د ناټو سپلای نه تیریږي. خو د سیاسي جماعتونو غړي او مشران بیا وایي تحریک انصاف ګوند صوبه کې خپلو ناکامو پټولو لپاره اولس ته دوکه ورکوي او دا قسمه اقدامات د ملک د بقا او سلامتۍ سره د لوبو برابر دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند د مرکزي اگزیکټیو کمیټه غړي اخونزاده چټان وینا وا عمران خان دا کار په حکومتي کچ هم کولی شي نو بیا د جلوسونو او احتجاجونو سم مطلب دی زیاتوي.
زما په خیال چې دیو دا قوم په دینه روباني نشي دوکه کولی قوم اوس په دې باندې پوهېدلې چې ته احتجاج کې په پښتونخوا کې چرته چې ستا حکومت دی نو ته د احتجاج په ذریعه چې منې کې ته یو دوه سپایانو په ذریعه سره ولې دا نیټو سپلای نه منې کې او ته چې احتجاج کې ستا باقاعده نمایندګان په قومي سیملې کې ناستې ده یو مرکزي خبره ده خارجه پالیسي جوړول دا د مرکزي متکار دی. نو زه دې سوچ لرم چې دیو دا کوم عمل شروع کړی دی دا په پاینده کې د دې ملک د وپاس لپاره د دې ملک د پاره د ډرون حملو نه زیات خطرناک ثابت کیږي.
همداشان د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی وې عمران خان خو د ډرون معاملہ نړیوال عدالت توړله نو بیا صوبه کې احتجاج وکوي نو موري دا اقدام د ملک ماتولو کوشش وبللو. اکرم خان دورانی زیاته کړه
کوم اوس پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی کوم لائن شو کړی دی دا خدا چې دی چې د ملک ته وحدت ختمولو لري تر دې کې را دوی د مسلې کې کول نه واري د مسلې خرابول واري او چې سو پر وحدت نه دا مسله په یو دوه پاټیانو باندې نشي کېده. موږ دا وایو چې کچر ته په روډ باندې زور هم وي په کار دادې چې بدې کې ټول قوتونه په یو ځای باندې وي او بدې کې رسوک دا کریډیټ نه آلي او که کریډیټ آلي نو د ملک وحدت به ورسره خراب شي.
همدارنګ چې مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر عبدالنبی بنگش نه تاسو کو نو دوی وی چې تحریک انصاف او جماعت اسلامي په پیښور او کراچۍ کې د ناټو د رصد لارې تړي نو سبب د اقدام بل څوک په کوټه او چمن کې وکړي او د دې په ضد به پارلیمان کې اواز پورته کوي. عبدالنبی بنگش وایي
پارلیمان روان دي په دې باندې غټ ډیبیټ کیږي دا ډېر غټ وایلیشن دی دا فیډریشن تقسیمول دي که هر یو نن ځان ځان ته خرجه پرشي
یادونه دا چې عمران خان د هنګو پټل سیمه کې د شوی بریدرو دوستو پیښور کې احتجاجي مظاهره وکړه او هغه کې اعلان کړو چې د اتوار په ورځ به د ناټو سپلای ودروي. دا د هم یادوي چې د مومند جنسې په سلاله چک پوسټ را مخته شوی پیښورستو هم پاکستانی حکومت څخه د پاسه شپږ میاشتو لپاره د ناټو د رصد لارې تړلې وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په سواد کې د پولیو رنز مخ انوي لپاره څاڅکي ورکوونکي مهم نن څخه اپیل شوی چې څلور ورځې به دوام لري. د پادغه کې چې به د سواد څلور لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو رنز د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. په دې اړه لسمه د مشال ریډیو خبريال رپورټ راکوي.
په سواد کې د پولیو رنز مخنیوي ادارې ای پی آی مشر ډاکټر رحمت الهی مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع سواد په 15 یونین کونسلو کې د رواني میاشتې 15 نیټې نه تر 28 نیټې پورې څلور ورځنی د پولیو مهم روان دی چې پکې به د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولای کیږي. دې لپاره په ټوله ضلع کې انتظامات شوي دي او په سواد کې دغه څاڅکي ورکولو کې د صحت محکمې ته څه قسمه مشکلات نشته. هغه په دا اړه وایي
پدې مهم کې څلور لکه او څلور زر ماشومان دي او د هغې لپاره مونږ ټول سخت لپاره تقریبا دولس سوه او نهه ټیمان تیار کړي دي او ټول خپل کار شروع کړی دی. دا خو شکر دی او خدای ته ډېر شکر دی چې په سوات کې په تېرو درېو تقریبا 2010 نه پس په سوات کې د پولیو ټیسټ نه دی راغلی او په ټول پاکستان کې د ننه پورې تقریبا 15 کیسونه د پولیو راغلي دي او همدغې پولیو د مرض نه د بچ کېدو لپاره مونږ بار بار دا
ډاکټر رحمت الهی د پولیو رنس په اړه زیاتوي.
پولیو یو تر اوسه نه کډیا ماشوم هر کړی دی هر ډاکټر لذي هر مو تبین دا هیڅ نه دي ستاسو ماشوم په ټول عمر د دوره په نزدې شي یا خپل ځان باندې خپل کور باندې په ماشره باندې بلکې په ملک باندې یو بوت جوړ شي او د پولیو د بچکی زونه څه هم د پولیو علاج ته یو یو طریقه چې موږ ماشوم د پولیو تاسو کې نو هغه ماشوم کا چې کوم ماشوم پیدا شي هغه ته موږ پروټین کې هم په لوړ کله غوښتل کېږي دا نه لا دا بیا ریس باندې زیاتی ښکړي
په سوات کې د صحت محکمې خزینه کاروندانې ال ایچ ډبلیو چې وړاندې د دغه مهم څخه د بایکاټ اعلان کړی و. د یادې شوې ادارې د سوات مشره ناهید بیبي وایي چې دوی دغه بایکاټ واپس اغستی دی او دوی ټولو ملګرو ته ویلي دي چې د پولیو په دغه مهم کې په اخلاص سره برخه واخلي.
طریقه کار یې دا دی چې زمونږ دا د څلورو د درې ورځو کمپین نو دا د هرې ورځې جدا جدا خپل خپل ایریا یې یو ټیم سره چې دی نو هغه درې ورځې ورکړي هغه ایریا او هغه به په دې درې ورځو کې کور کوي. ښه د مخکېنۍ په نسبت خو رویه د خلکو ډېره چین شوي ده ډېره زیاته ښه ده ځکه چې که دا عوام مونږ سره ملګرتیا نه کولی نو بیا دا یو ډراپس هم چاته ماشوم خولې ته نه شو رسولی.
د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سوات کې د امن راتلو وروسته عامو خلکو کې د دغه څاڅکو ورکولو په اړه پوهه راغلې ده. اوس په سیمه کې څه قسمه مشکلات نشته چې دغه څاڅکي ورکولو عمل ته متاثره شي خو بیا هم دوی د ضلع انتظامیې څخه مرستې اغستې دي.
مشال ریډیو اورې د شمالي وزیرستان لری پرتی سیمې تحصیل شوه او سپین وام کې خلک وایي د 25 کال څخه چې بجلی ورغلې هیڅ ضرورت یې ترې نه دی پوره سوی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبري الپدې ریپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان تحصیل شوه او سپین وام سیمو خلک وایي د کالونو نه چې ورته بجلی ورغلې د امروزه ژوند ضرورتونه یې ترې نه دي پوره کړي ځکه چې د دوی په وینا بجلی په هفتو هفتو نه وي او کله هم چې بجلی راشي نو ولټیج یې دومره نه وي چې ترې کار واخلي. نور محمد وایي بجلی سره تړلی ضرورتونه یې نه پوره کیږي او دوی اوس هم د پخوا وختونو په شان ژوند کوي.
بجلی هو چې ما دوه خالی دی لیټ سپرینګ دی هغه د شي نن یې 15 ورځو چې بجلی بالکل کاټ تو نه حکومت داسې شل کولې نه مخ چې ما میسته لګولې شوې دو دا غټم نه دا بجلی داس خروبوي هر ټیم نوي.
تحصیل شوا یو مشر ملک نور محمد وایي د ګرمۍ په موسم کې خو بجلی د سره نوي او هسه هم دوی د بجلی نه هی ضرورت نه دی پوره کړي. نو ماوړی وای اوس هم دوی د لرو پرتول گاډو نه د سکلو او به پوره کوي.
کله نه نه پکای دا بیل کټ کیږي په شناختی په پاسپورت په بل د دفتری چار کې یې نه سره بل څه نه ستاله او اخر می داس کی چې نیو دا د ټل د باندې سایرا باندې یو خو نیو د ارمی د ټل بریګ دې کا غره کیس کی یاره ته به دا مساله باندې د وابدول سره خبره وکړه د وابدول د نیو مسجد نه څنګه.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې سیمې نه پاکستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وے د دغو سیمو لپاره د بجلی د نشوالي ختمولو پوره بندوبست کړي او ضربه د غټول استونزه حل شي.
پارین میر د چیف ایگزیکټیو سره بیا ہے تفصیلی ملاقات ہے وسا پر رضا کې د 27 لاکھ سامان مو د سپینوام او د شوه د لاین د پر هنګامي حالات باندې منځیر کو ان شاء الله په دغه څور ځکه هغه کیم چې تور د هغه مستمل او شي نن بیا 1 کروڑ روپیه جمع کړي دي د تحصیل شوه د تحصیل سپینوام د پر سپیشل دی فیلډر دی پرچا فیلډر او انسلامي ستا په دغه دسمبر کې ریلیز شي.
دا تحصیل شوا او سپینوام یو شمیر سیمو خلک وای د 13-15 کالونو نه دوی دغه مشکل سره مخ شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته د مشال ریډیو .com.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
د مشال مرکا د خبرون لنډیز او ورسته درته نشر کو خو اوس وخت په پښتونخوا کې یو نیمه بجه سو انسا اجمل د خبرونو لنډیز سره
افغانستان لپاره د امریکا سفیر د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته په یو اعلامیه کې د ولسمشر کرزینا وغوښتل چې د بلې میاشتې تر پای مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کړي. بلخوا افغان ولسمشر کرزی ویلي دي چې دغه سند به تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون ماښام خپله احتجاجي ناسته په عارضي توګه ختمه کړې وه، خو وایي چې نن به بیا درنه ورکوي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي دي چې حکومت په هیواد کې ډیر زر د ترهګرۍ او ډرون بریدونو ختمېدل غواړي، خو د عمران خان د نیټو سپلای بندولو پالیسي غیر حقیقي ده. په سوات کې د پولیو یا د ګزړ د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو مهم د نن نه شروع شوی چې څلور ورځې به دوام ولري. په سوات کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي ادارې مشر رحمت الهی ویلي دي چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو لږ تر لږه 60 کیسونه مخې ته راغلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د ایټمی پروګرام په حق له شوې موافقه په اړه خبرې وکړې. په شام کې د حکومت ځیر فعالان وایي پرون د دمشق په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو کې له 160 زیات کسان وژل شوي دي، خو د شام سرکاري رسنو تر اوسه د دې نښتو په اړه سندې ویلي. په عراق کې پرون د تشدد په پیښو کې 6 کسان وژل شوي او د یوکرین وزیر اعظم میکول ارزوف وایي هیواد یې ښایي له اروپایي ټولنې سره د شرکت تړون د بل کال په لومړیو کې د دې ټولنې او یوکرین په سرمشري کې لاسلیک کړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې انسا اجمل وړاندې کوو. لا اوس هم د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه مرکه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې کوربه خالد خان دی.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا نیک پرزونی او سلامونه قبول کړي. نن سره په مشال مرکه کې خادم حسین صاحب ملما دي. دی د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مینیجنګ ډایریکټر او پیژندلې سیړنکار. کتابونه هم لیکلي دي او په موجوده حالاتو په قبایلي سیمو په افغانستان باندې او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا په حالاتو باندې ژور نظر لري. خادم حسین صاحب، تاسو ډیر مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکو. کدا مراته چې تاسو د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او په کوم کال زیږیدلی؟
زما تعلق د خیبر پښتونخوا د پیښور سره نږدې یو کلی دی، د پیښور جنوب ته سویل ته، د هغې نوم دی بډبیره. مشهور کلی دی پیښور کې، ټول خلک پیژني. او اغلته په 1971 کې پیدا شوم. دا د اپریل میاشت وه، 23 ابتدایي زده کړې خو مو د خپل د بډبیرې د پرایمري سکول نه او لږ ډېرې بیا د اسلامي کالج اسلامیہ کالج پیخور کی سبق ویلے دے، دولسم وسورلسم او بیا پیخور یونیورسٹی کی سبق ویلے دے، انگریزی ادبیات او دی قانون سبق ویلے دے.
تعلیم نہ پس تاسو ملازمت اختیار کو؟
سخمو سمو دی دپار ملازمت اختیار ک، بیا مو تحقیق تا نظر شو، توجہ شو، او بیا مو یو تحقیق کی ڈگری حاصلولو کوشش کو، او لسانیات او ژبپوهنه کې مو تحقیق کو. زما د تحقیقی مقاله و چې دی بشیګرام یو علاقه ده چې هغه انډس کوهستان او د سواد د غاړې نه تاسو ورته ویل شي چې د هندوکش او د هیمالایز دی راغونډېدلو کوم ځای دی. هغه ته یو ورکوټه غونډه کې ویلې ده، دغه بشیګرام نوم دلته یو ژبه ویلې کېده، هغه مړه کېده. نو ما دا معلوم غوښتل چې دغه ژبه ولې مري، د دې معاشو اقتصادي وجې څه دي، د دې سماجي وجې څه دي، او دا جب کمړ شي نو د سر بنور سه سمړ شي. نو دغه باندې ما تحقیق کوم.
ډیر دا مزي خبره ده چې تاسو داسې یو جب باندې تحقیق کولو سیړنه کوله چې هغه جب مړ کېده، هغه په ختمېدو و. داغه د کام خلق داغه ویون کې لکه مطلب قدم ګورونکو ته
داسې صورتحال را جوړو چې کم وخت کې ما په دې جب تحقیق کولو، نو صرف په هغه ټول واده کې، په هغه ټول ویلي کې 1500 خلکو هغه جب ویلې شو. په 1500 خلکو کې زیاتره هغه خلک شامل چې هغه شپیتو کالونه برو نو داسې صورتحال به وو چې نیا به خپل نوسی سره ځکه چې نوسی به تورالی ژبه ویله یا به بیا پښتو ژبه ویله چې کومه غالبه ژبه په ګیر چاپیر ماحول کې نو دنیا او د نوسی ترمنځ او دنیا د نسی ترمنځ تقریبا ابلاغ ختم شو نو غنیاګانو نیکونو به داسې په ډیر زور سره ماته وی چې مونږ د خپلې کیسې چاته وایو دیوالونو ته وایو ډیر عجیب صورتحال و داسې ولکه چې دا اوازونه د هغې په دې مرا کې نښتی دي ډیر کیسه ویل غواړي ډیر تاریخ ویل غواړي ډیر د خپل ژوند او د هغه ټول وطن د ژوند او د هغې د ونو د هغې د بوټو د هغې د ګلونو د هغې د مارغانو د هغې د چینجو د هغې د اوبو د هغې د غرونو د هر څه حال ویل غواړي خو هغه حال ویلو دپاره داسې سکونه چې هغه ورېدی شي نو دا ډیر زیات عجیبه صورت حال و ما دپاره به پخپله دا ډیر زیات د کرب کیفیت هغه وخت کې کوم وخت کې به چې دي دا وایي چې مونږ دا ویل غواړو خو ویلی نه شو نو دې سره صرف دغه ژبه نه تله دې ژبې سره د هغه ژبې ویونکو د زرګونو کالو پوره تاریخ لګي او مړ کېده هغې سره د هغې پوره د ځمکې او د خاورې نه ټوکېدلی علم مړ کېده دا ډېره زیاته د کرب خبره وه او دغه کرب په تحقیق کې بیا شاملول دا بیا ډېر ګران کار و د دې دو جنمانه په کلونه په دې ولګېده
ډاکټر صاحب د خپلې ژبې په خبره کو د پښتو ژبې د ژبو خبره تاسو شروع کړه نو داسې ځایونه ستاسو په نظر کې شته چې هلته د پښتو ژبه بالکل په ختمېدو وي که هغه په خیبر پښتونخوا کې که په پاکستان کې یا د پاکستان نه بار داسې هیوادونه لکه په هندوستان کې هم پښتانه شته خو هغې نه هغه ژبه ایره شوې ده
بالکل د هندوستان ذکر تاسو په خپل وکړه او څه وزه تاسو ته وایم چې په خپله پاکستان کې په کراچۍ کې او کله چې د ډېر پخوانه ملتان ته خلک د مختلفو فاتحینو سره تللي وو هغلته او د پنجاب مختلفو ښارونو کې لکه تاسو ورته ویلی شي چې اټکو میاوالي کې هم څه خلک داسې وو چې د هغې نیکونو پښتو وایي خو اوس هغه پښتو نه شي ویلی نو د دغې سره څنګه چې دا ژبه ده که نه دا ژبه یو شناخت نه دی صرف لکه سړی چې کومه ژبه وي نو ګوني چې هغه د هغه شان نسلي طور وپېژندی شي صرف شناخت نه دی ژبه صرف ابلاغ هم نه دی چې د یو بل سره پې خبرې اترې وکړی شي ژبه صرف تاریخ هم نه دی ژبه صرف تخلیق هم نه دی ژبه دا ټول دی ژبه سیاست هم دی ژبه سماج هم دی ژبه کلتور هم دی ژبه تاریخ هم دی ژبه شناخت هم دی دا ټول اړخونه چې راجمع شي نو هغې نه ژبه جوړه شي نو چې کله یو ژبه مري نو اصل کې دا قام یا دغه ټولنې دا ټول تاریخ ورسره مړ شي دا ټول اړخونه ورسره مړ شي او دا زما خیال دی چې د انسانانو په تاریخ کې د ټولو نه دردناک او کربناک صورت هغه ټایم را پیدا شي هغه وخت را پیدا شي کله چې دا هغې ژبه مړ شي
ډاکټر صاحب نور مو په کوم اړخ داسې څېړنې کړي دي چې یاره ستاسو هم پکې دلچسپي وه او ضرورت هم و د دې سیمې د دې خلکو چې په هغه تاسو څېړنه کړې ده
زما خیال زما د څېړنې چې کوم معلوم اړخونه دي هغې کې خو یو دا ده چې په دې سیمه کې د انسان د تحفظ سیاسي او ټولنیز لارې چارې څه کېدای شي په دې منطقه کې مختلف ریاستونو هیوادونه دي د هغې ترمنځ د مرستې او د تعاون لارې ګودرې څه کېدای شي بیا دا چې څنګه یو سماجي او کلتوري مفکوره په یو داسې مفکوره کې بدله کړی شوه چې هغې ته مونږ بنیادګره مفکوره ویلی شو او هغه بنیادګر مفکوره څنګه ده او څنګه خوره شوه د کله نه خوره شوه پای کې د چا مفادات ولي وو او د چا مارجنلایزیشن یا د چا د طاقت نو د اختیار نه بهر ویستلو ولي وو دې سره سره د ژبپوهنې کې تحقیق کړی دی څنګه چې ما تاسو ته ارزو کوو او ورسره تعلیم خو دا ټولې چې خبره چې په هغې کې بنیادي نقطه دا وه چې څنګه د دې وطن او د دې منطقې خلک یو داسې لاره ګودره سیاسي توګه باندې سماجي کلتوري او معاشي توګه باندې اختیار کړی شي چې خوشحالي او امن راشي دا بنیادي نقطه وه
ډاکټر صاحب په دغه خبره کې تاسو یو کتاب دی د ملټن ډیسکورس هغې کې تاسو دا ویلي دي چې یاره څنګه په د پښتنو په سیمه دغه سخت دریزي یا د ترخه ګرې د هوار اولوته د چپر اولوته نو که په لنډو ټکو کې مدو وي چې یاره دا په قبایلي سیمو کې او بیا د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه باندې هم تاسو لیکل کړی دي لکه پښتانه خو داسې نو دا څنګه شو ولې شو وجه څه وه
د پښتنو خو ډېر زیاتې خوشقسمتۍ دي او د پښتنو د وطن خو ډېر آباد وطن دی ډېر لوی دنګرونه لري ډېر لوی ځنګلونه لري ډېر لوی دښتې لري دریابونه سیندونه لري چینې او چشمې او ګلونه لري خو دې سره سره یو بدبختي هم ده او هغه بدبختي شاید چې جغرافیه ده اگر چې ډېر وطنونو کې جغرافیه داسې دي خو دلته صورتحال دا دی چې دا د وسطي او منځنۍ ایشیا ته هم لارې تللي دي دې ځنه د ترکی په لاره یورپ ته هم لارې تللي دي دې ځنه د عراق په لاره او د ایران په لاره مشرقي وسطا ته هم لارې تللي دي او سویلي ایشیا خو سره نږدې ده نو تاسو ورته ویلی شي چې د پښتنو د سیمه د اباسین د تهذیب د ګندارې د تهذیب او د پرشین د ایرانی تهذیب ترمنځ یو سینډویچ د هغې د وجه نه داسې صورتحال راولاړ کېده چې کله د تیر شوي تاسو ورته ویلی شي چې درې څلور سوه کالونه که تاسو حساب وکړئ نو بلکې دی پنځل سو شپږ سو کالو نشي حساب کوي نو سلور غټ غټ حمله شوې دي هغه دغه په کلچر م شوې ده هغه دی سماج باندې م شوې ده او سیاسي توګه باندې م شوې ده یو خو هغه چې اولنۍ کې بالکل دی عربو کومه صورتحال بیا دی سره سره د ایرانینو حمله وا بیا ور سره دی مغولو پورا یو تاریخ او جغرافیا او سیاسي مفکوره راغه او بیا تاسو ته ویل شي د فرنګینو ټول نغه ټمو مفکوره خو دی داسې نه ده شوې چې یو یو اثر ختم شوی دی نو بل اثر راغلی یو اثر به موجود و چې بل اثر به راغی نو دی کې بیا داسې صورتحال را پیښ شو چې کله د فرنګي په وخت کې دلته د زاري روس په ضد چې زاري روس سویلي ایشیا ته راونړي نو د فرنګي حکمرانانو د تصور ک چې د دې خوري خلک په دې طریقه داسې استعمالې دي شي چې هغه زاري روس ته یو دیوال ودرېږي او هغه بریټش انډیا ته راونړي فرنګي هند ته راونړي د هغه د وجې نه داسې وشو چې د دې د خلکو په نظر کې د خپل تصور د دې د ذات تصور یا د دې د ټولنې تصور هغه په خپل شکل کراوسته چې ډیر غیرتین دی او مذهب سره ډیر مینه ده او ډیر لوی ملمستیا دی او لکه دی مذهب د لپاره ارس قربانی د غیرت د لپاره ارس قربانی او بیا به ورته چې د روسین تاسو نه غیرت علی او د روسین تاسو نه مذهب علی پښتونولي د نالي او مذهب د نالي او تاسو ډیر بادری تورا تاسو کار دی او تورا تاسو کاله دی او وسله تاسو کاله دی او بیا مونږه غمنل په مختلفو وختونو کې بیا د اغه نه روس چې کله سویټونن راغی نو دغه په زړه خو چې د غسور کافر دی سویټونن نو دغه په زړه جنگي دل خو ډیر ضروری دی نو د دې وجنه د یمن نوم خلک راغی دلته د چچنیا نوم راغی د یورپ نوم راغی د سعودي نوم راغی د نور عرب ملکونو نوم راغی او دلته د پښتنو د سیمه د جنگ د تربيت د پاره میدان وګرځید
ډاکټر صاحب بالکل تاسو خبره کوي خو د دې په ضد د پښتنو کمپرستو یا پښتنو پوهانو سکار نو کړی
ګوري چې دلته د پښتنو په سیمه مختلف تحریکونه چلیدلو او یو لوی تحریک چې هغه د خدای خدمتګارو تحریک او د هغه مختلف اړخونو یا مختلف رنگونه وو هغه د سنور حسین کاکاجي په شکل کې مو هغه د عبدالصمد خان چزي په شکل کې مو اگر چې مشري او رهبری بچا خان کوله نو دا مختلف قسمه دھارې په هغه کې موجود وي او هغه کارم کولو مثلا دا چې د پتانز اولف کیرو الیک نو دا په جواب کې کامل صاحب عبدالصمد خان کامل هغه افارن اپروچ ټو خوشال الیک خو هغه رسول خبره او بیا عموما دا چې دلته کم مترکی فکر لرونکي خلکو د ازادي خوخونکي خلکو د پښتنو په سیمه هغه مختلف قوتونو خلکو ته درسي دون منیکول هغه د طاقت په زور منیکول هغه به وجل منیکول پانسیکول منیکول به د تور تمبوشات قید کې به وجل منیکول خپل کور کې به بند کړ نو کاغه د امریکای د فرنګي پوښ کیو کبه د امریکای پوښ کیو او کبه د تقسیم شوه هند پوښ کیو د پاکستان او د بھارت په شکل کې موجودو نو دغه ټول خلک چې کوم مترکی او خلکو ته رسول ته نه پریخو د اي کتابونه به پابندي کته سو به حیران شي چې دلته یو کس چې هغه په دغه خدای خدمتګار تحریک یو کتاب لیکلو خو چې کله بیا اومددي صبي وزیر اعلی شه نو هغه په خپل کتاب پابندي ولګوله دا سي د دنیا په تاریخ کې ما چرته نه لیدلې
کيم خان خبر
د کيم خان خبر کوم د دنیا په تاریخ ګولډن ګنز دغه کتاب نو دا سي قسمه جبر سر ما مخامخ کېدل او به خلکو ته نه رسول یا خلکو ته نه پریخودل دي دا لوی کارو کې چې د پښتنو د خوري بنیادی مفکوره قطع کځای په ځای مات کړه او دغه تاریخي تسلسل مات کړه یو کمزوري زمګ په هان نشوي دا او هغه پکار دی چې په هغه اوس هم کار وشي او هغه دا چې ځای په ځای د لیکنې صورت کې یا د لیکنې شکل کې هغه ټول عملیات مخې ته نه وستې شو کم چې په دې سیمو په دې خوره تیرېدل
دا خبره ما کوله ډاکټر صاحب لکه موجوده وخت کې مونږه سواد کې لري چې دا سه یو تنظیم روچت شو هغه په سواد قبضه او التبیا عملیات شو هغه حالات نه دي په هغه باندې تاسو هم سړنه کړې دي په کار نه و چې دا کم ته ویل شي او پښتنو ته ویل شي چې دا ولې دا خلک روچت شو څه وجوهات او داسې حالات مخنیوي په راتلون کې کیسې نه کوي
ما ته ښکاری داسې چې لګ ډېر کوم کمزوري ده کنه هغه په دې کې نه ده چې خلکو په خبره نه کړي ادیبانو په او لیکوالو په خپل غاړه خبره کړې ده او لیکنی په کړې دي سیاسي کارکونانو په خپل غاړه کار کړي سماجی کارکونانو په خپل غاړه کار کړي محققینو په خپل غاړه کوشش کړي دي خود دې سلور پنځو واړو طبقو ترمنځ یا دې سلور پنځو واړو ګروپونو ترمنځ خپل کې سره یو بشپړ جال نه جوړې ده یو نتورکینګ نه کېده زما خیال چې دغه نتورکینګ کمه او هغه هم هغه خبرې ته سره ولي عموما هغه خبرې ته خبر راځي چې څنګه د پښتنو سماج قطع کړي شو دغه تاریخي تسلسل یا ارتقا قطع کړي شو نو هغه د یو قبایلی شکل کې چرتا جمود ښکار شو نو د هغه توجه نه د تمدني جون ته خلک زینو اداري جوړي چې د اداري جوړي دغه پر د ضرورت چې خلک خپل کې سره کار وکړي شي خپل کې سره ټیم ورک وکړي شي اجتماعي کار وکړي شي نو د قبایلی انا کې دا کار وشي اجتماعي ک انفرادي قبایلی انای چې خلک یو بل سره کار نشي کولای هر سړی مشري غواړي د هغه د وجنه تنظیمونه په په مخ کې تلې نشي، ادارې په مخ کې تلې نشي، نو هغه بشپړ جال جوړ نشه. څنګه چې دی بنیادګری فکر سره لرونکي خلک ریاست سره، د ریاست ادارو سره، د سماج ادارو سره، د مذهب ادارو سره او بین الاقوامي ادارو سره یو بشپړ جال جوړ کړی شو، دغه شان مترقی خلکو په دې وطن کې په خپلو کې دن بشپړ جال جوړ نکړی شو، ما تخکر چې دغه ډېر لوی کمی پاتې شو.
تاسو د خبرونو دا اندازه لګی چې ټیک ته د بهر نه هم قوتونه راغلي دي، اغیم دا کړی دی، خو پښتون په خپل هم دی کې سنا سره کردار دا کړی، د حالات د پښتنو د وجه هم دی.
ما تخکاری چې کومه صرف دا وایو چې دا د بهر نشوي، نو هغه هم د حقیقت یو جز دی، پور حقیقت نه دی، کلی حقیقت نه دی. کومه دا وایو چې صرف دا د پښتنو دننه خامه او کمزوراوي، دا هم کلی حقیقت نه دی، دا هم جزوی حقیقت دی. چې کله دا دواړه جزوی حقیقتونه راجمع کړي، نو هغه نه کلی حقیقت جوړ شي. چې د بهر عوامل موجود وو، خو پښتنو په خپل دننه نه چې هغه ته کوم ردعمل یا غبرګون ورکولو یا عکس العمل ورکولو، هغه عکس العمل هم د زمانه مطابق نه وو، د هغه ترمنځ بشپړ جال نو پلې توانایي نه یا خپل زور سره شریک نه کړی شه. نو چې کله زور شریک نه کړی شي سره، کغه د لیکلو زوري، کغه د فکر زوري، کغه د اقتصاد زوري، کغه د سماجیات زوري، کغه د ادارو زوري، نو بیا هغه کمزورې پاتې کیږي، جدا جدا خلک ټولنې په مخ کې نشي بوتلی.
تاسو فکر کوئ چې 2014 نه نږدې دی، بلکې یو میاشت پس په 2014 کال شروع شي، د افغانستان نه کم بارني ځواکونه د دغه انقلاب پیل شي، په داسې حالاتو کې د وسلوالو طالبانو مشرین بدل شو، او هغه مشرۍ په لومړي ځل د قبایلو نه د خیبر پښتونخوا داسې یو کس دی چې سوات سره تعلق لري، هغه د دغه مشر شو د ثوابې پکې نائب امیر دی. دا حالات دا به نور هم سخت شي که نه، تاسو څه فکر کوئ، په دې نظر لرئ؟
سوال ډېر مهم دی او د دې دوه حصے دي. په لنډو ټکو کې زه تاسو د دواړو سوالونو جواب ورکولو کوشش کوم. یو خو تاسو لومړی خبره وکړه چې د افغانستان نه د بهرني ځواکونه، د نیټو ځواکونه وزي، نو هغه صورت به څنګه وي؟ نو زما خیال دی چې درې دایرې دي. یو دایره هغه ده چې هغه د پاکستان دننه دایره ده یا د افغانستان دننه دایره ده، هغه کې دا دي چې ته به چې دلته کوم تنظیمونه یا دلته کوم بنیادګر تنظیمونه جوړ شوي دي، او هغه یو خاص مفکوره لري، او هغه د یو خاص آلی د استعمال، یعنی د جهاد د آلی د استعمال په تور مخې ته راغلي دي، او د هغې په ضد چې کوم د قوت یا د طاقت استعمال کېدو، هغې کې چې کومې کمزوری پاتې شوي، یا هغې چې څنګه ځان سره شاملول غوښتل په خبرو اترو شکل کې، هغې کې کومې کمزوری پاتې شوي، یا د جنګ کوم اقتصاد جوړ شوی، د دې ټولو دپاره به یو جامع تګلارې جوړول غواړي. دویمه دایره په هغې کې د منطقي د هیوادونو دایره ده، د ایران خپلې مسلې دي، د وطن سره، پاکستان سره، د افغانستان خپلې مسلې دي، د هند خپلې مسلې دي، د چین کې هم یو مسله اوس روانه شوې ده، د سره سره شاید چې روس هم مسله ده، ازبکستان او تاجکستان ته مسله ده. نو د منطقي ملکونو سره مشترکه نقطې پاکستان سره لټولی شي یا افغانستان سره لټولی شي. بیا درېمه په هغې کې د بین الاقوام مسله ده، د بیرونی دنیا، د بیرونی بهرنۍ دنیا مسله ده. بهرنۍ دنیا سره یورپ، امریکې سره، او مشرقي بعید سره، چین او جاپان سره کوم مشترکه نقطې لټولی شي، دا منطقه چې دلته کم د سماجونو او د کلتورونو او د تاریخي تسلسل د نړیدو عمل روان دی، او دلته د جنگ کم اقتصاد جوړ دی، امن اقتصاد کې څنګه بدل کی؟ دا خو یو خبره شوه. دا غټ غټ سوالونه دي چې دا د 2014 په دوران کې بروچتیږي، او د اغې نرستوم د بهر الاثر موجودی. بیا چې کم تاسو دویمه خبر وکړه، ماته دا خسیخ کاری چې دا مشرتابه د طالبانو یا د بنیادګرو تاریخ طالبان پاکستان ورته تاسو ویلې شي، دا غي مشرتابه چې کله د قبایلی سیمونو او د مسودونو د بندوبست سیمو تراغه، نو د اغه د سخکاری چې دوه درې مخامخ وجهکاری، یو خدای د چې کوم مشران جوړ کړی شو، نو د اغه مشرانو د زیات اثر په طریق طالبان دننه په دی وجه دی چې اغه یو غاړه ته په سواد کې یو حکومت قائم کړو، او د اغه خپل یو تاریخ لري، او بلې غاړه ته اوس د پاکستان فوج ته ډېر لوی نقصان رسولیو، څه جنګلانی ولوي چلو. او دویمه خبره دا ده چې د طریق طالبان پاکستان چې کله د نوي حکومت راغې، نو د سره اغه د وګڼل چې واقعتاً اغه د پاکستان په سیاسي اقتدار او سیاسي اختیار کې ایسه تر لاسه کول شي، او د اغه د وجن اغه بندوبستي علاقو ته راغلل، او مخکې نه دلته چون کې یو بشپړ جال جوړ کړو، نو اغه بشپړ جال به اوس فعال کی. او درې خبره ماته د سرکاري چې کما تر اوسه پورې یو مت د پاکستان په میډیا کې موجود دی، یا یو مفروضه د پاکستان په میډیا کې تر اوسه پورې موجود و، او اغه دا و چې د پاکستان طالبان او د افغانستان طالبان دوه جدا سيزونه دي، د مفکوري په حواله یو نه دي، اوس پکې خدي اوس پکې بد دي، د پاکستان لپاره نو داسې ممکن نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان امیر جوړیږي او هغه ته د مولا عمر یا د حقانینو مرستنی اصله دا ممکن نه ده. یو خبره دویمه خبره دا ده چې په خپل تاسو ولیده چې مولا عمر هغه امیدواري چې سوادي امارت دپاره کم مشر چې جوړ شو امیر جوړ شو چې نائب امیر جوړ شو نو هغه ته پوره مرسته ورکړه او هغه په اخبار کې ورکړه هغه په میډیا کې ورکړه نو دغه مت به ختم شي نو بیا به پاکستان څه پالیسی لري په دې حواله دا به وخت خي.
دغه پښتنه ده دغه تنظیم دغه ډله به د پښتنو خوره دپاره د سبي دپاره خطرناک کیدی شي.
ګوره داسې ته کنه جی چې د پاکستان ریاست به سو فیصلې کوي چې دغه فیصلې د پاکستان ریاست او د پښتونخوا سیاسي ډلې او د نور پاکستان سیاسي مترقی ډلې په دې خبره ودرېږي چې یو پنځه خبرې به پاکستان کوي که دای وکړي خو پاکستان کې دننه به امني په افغانستان کې به دننه امني. داسې تصور کوي یا مفروضه ده د اباسین نه اخوا چې نن دې که سبا دې د طالبانو په افغانستان کې حکومت دي نو چې طالبانو په افغانستان کې امارات جوړي نو بیا په لاهور کې ولې نه جوړي بیا په اسلام آباد کې ولې نه جوړي. د څومره لري خبره ده هغه په سرحدونو یقین خو نه ساتي هغه بار بار دا خبره وکړه نو دا ډېر خطرناک صورتحال د پاکستان ریاست لپاره جوړېدای شي. نو لومړی خبره خدا ده چې د بنیادګر مفکوري د متبادل په تور د یو امن او د جمهوریت مفکوري جوړول د تعلیم په ذریعه د میډیا په ذریعه ډېر زیات ضروری دي. دویمه خبره څنګه چې ما ارزو کو د جنگ اقتصاد په ځای او د جنگ اقتصاد نه تاسو خبرې چې څنګه جوړ شي په ټول سیمه څنګه خور دي ا د هغه په ځای د امن اقتصاد څنګه خور شي پای کې ورسره د منطقي ملکونو هیوادونه او د دنیا هیوادونه مرسته مو کی. دریم خبره دا ده چې کم تاسو یو مفکوره استعمالولو تر اوسه پورې د پاکستاني اسټابلیشمنت که سکیورټي اسټابلیشمنت او که سیویل اسټابلیشمنت چې جهاد دی خارجه پالیسۍ د مقاصد لپاره استعمال دي شي او د هغه په بنیاد پرایویټ ملیشا یا شخصي ملیشا جوړې دي شي دغه پالیسۍ باندې نظر ثانی کول غواړي. بیا دا چې کله د طاقت استعمال کړي او ته غواړي دا او یقینا دا ضروری ده چې د هغه مرکزونه چې کم کې د وسلې په بنیاد تربیت کیږي هغه اونړول شي د هغه کمانډو کنستراکچر سټراکچر مات کړي شي او د هغه درصد لاري بند کړي شي نو دغه لپاره د ضروری ده چې طاقت داسې استعمال شي چې دغه احتساب کړي شي د هغه د څه وخت لپاره وخت معلومي او هغه هدفي وي کدا څنګه چې طاقت استعمال وشو نو دغه مسله نور زیاته پیچیده کړه. بیا اخیری خبره دا ده چې خبرې اترې پکار دي کم تنظیمونه چې شامل دي غواړي نو اغي تلارې خلاصول پکار دي اغي د دروازې خلاصول پکار دي کم تنظیمونه چې د پاکستان پر ریاستي شکل کې دستوري شکل کې شامل دي شي نو هغه شاملول پکار دي او سیاسي خبرې اترې بهر حل ضرور کول پکار دي. نو دا مفروضه چې یا به خبرې اترې یا به جنگي مته نه ښکاري چې دا صحیح ده په دې حواله د پنځه وړه په یو ځای کول غواړي.
ډاکټر صاحب خبرې دیږي خو استاسو د سیړنې او استاسو د پوهې پر وړاندې کوم دغه پښتنو کې تاسو یو ډیر لوی کار د تعلیم په عالم کوي څنګه چې ما په پیل کې وی چې تاسو د بچا خان د ایجوکیشن فاونډیشن مشر یې څنګه په پښتنو کې دغه تعلیم خبره یا پوهه خوري.
بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د تیرشو وو کالونه سوار لسکولونه چلی او سوار لسکولونه یو ماډل په شکل کې چلول غواړي او مقاصد د دې چې څنګه د وطن په بچو کې روان نسل کې یو تنقیدی شور پیدا شي د سره سره څنګه هنرونه کا غزاړي دی کنه وی هنرونه راولاړ شي چې مارکیټ کې ودری دي شي. بیا درې مده چې څنګه یو سماجی او ټولنیز شور راولاړ شي. بیا څنګه د شهرت شور پیدا شي او بیا څنګه د جمالیت او احساس او د ماحولیت او احساس پیدا شي. د مقاصد دي که زمونږه د طریقې تدریس ته د تدریس طریقه د په کلاس روم کې دننه ک بیا مونږه هغه د پاره څنګه د ماشومانو امتحانونه الو نو هغه اگر چې د پاکستان ریاستي نظام دننه دي خو هغه کې د بهر حال سيزونه چې سلور ماته استاد کې دا شامل دي. دا سوارل سکولونه چې موږ جوړ کړی دي دا د یو ماډل په شکل کې موږ غواړو چې ریاست ته مو د پرایمری د سبقوم یو ماډل ورکړي د میډل یو ماډل ورکړي او د سیکنډري سکول او د هایر سیکنډري سکول یو ماډل ورکړي او دغه ماډل په کاري چې ریاست اومني او په هغه کې داسې شي چې داسې نسل څنګه راولاړ شي چې هغه انسان دوستم وي هغه فطرت دوستم وي او هغه وطن دوستم وي. داسې نه چې نور ټول دنیا سره جنگ کوي داسې نه چې نفرتونه لري داسې نه چې د تخلیق او د ایجاد په ځای د نفرت او د غصې اظهار کوي.
څنګه چې نوم سره تړلی دی بچا خان اگر چې غیر سیاسي کسو ډېر لوی ستر شخصیت خو بیا دا ویل کیږي چې دا یو خاص سیاسي ګوند او یا خاص سیاسي نظریه په مخ بوزي نو دغه څه حقیقت شته دا صرف تعلیم ورکوي کنه خپل سره نظریه او دغه سیاسي نظریه یا اهداف هم پکې
ګوري. جی تاسو ته چې تاسو بالکل صحیح دا معلوم کا چې دا د بادشاه خان نوم سره چې کم تړلې ده نو دا د بادشاه خان د خدای خدمتگار تحریک د تسلسل اوڑمبے د باچا خان خدای خدمتگار تحریک اوڑمبے انجمن اصلاح الافاق نوا او اغی اوڑمبے سکول آزاد سکول خلاص کو پنول سو یو وش کی پ اتمنزو کی چار سد کی تی کی د ماچ یتا است مقاصد اوے پدی کی دانش ته چ د چاپلار کم جندل بولی دا تنقید شور ماشوم کی پکار دے تنقید شور چ ماشوم تور کی بیا د پخپل فیصلو کی چا کم سیاسی گون سر دی یا کم سیاسی تحریک سر دی یا کم سیاسی نظریه سر دی یا کم سیاسی نظریه د دی وطن پ مفاداتو کی دا یا دی وطن پ پګټ کی دا او کمنه دا هغه پخپل دا فیصلو کی دویم دا چې ماته وسنګ ارزو کو چې هنرونه چې څنګه دا چې هنر نور کړی چې ماشومان د پیداوار ذریعہ جوړ شي ماشومان د خپل وسایلو د استعمال چلیز دکی او نور دنیا ته مور کړو کړی شي او بیا درې خبره دا چې څنګه د ماحولیت شعور چې ماحول خراب نشي کائنات خراب نشي د سمه کې تم فائدو رسي کوی کې ټول انسانیت ته فائدہ بیا څنګه شهریت اصول اختیار کړی شي نو دا بیا د ریاست په زده مرزي د ریاست چې کوم قوانين دي څنګه دا غي احترام کړی شي او د اغیلان جون تیر کړی شي زما خیال دا دی چې دا سي د دې لند مودې د سیاسي ګټ خبره نه ده یو تحریک هم غیر سیاسي نه ټول ګټ سیاسي وي خو سیاسي یو تاسو د اختیار خبره کوي نو د اختیار سره څه تعلق نشته یو سیاسي ګوند سره څه تعلق نشته دا ډېر په زور سره دا خبره زکومه چې د یو سیاسي ګوند سره دې تعلق نشته باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن دا د خدای خدمتګار تحریک د تسلسل ذریعہ ده خدای خدمتګار تحریک د ټول وطن د پاره د ټول انسانيت د پاره د ټول منطقې د پاره د ټول پښتنو د پاره او باچا خان د ټول پښتنو مشرو
ډاکټر صاحب تاسو خبرو کا چې سوال له سکول نه دی په پښتنو خوا کې و کال وړاندې دا پیل شو دغه د طالبانو یا د مسولینو شمیره پکې زیاته شوې ده سمره ده لکه و کال مخکې څنګه حالت او اوس
و کال مخکې چې موږ د سکولونو خلاص کړو نو په هغه کې ظاهر خبره چې تر دریم جمعه ته پوري او هغه وخت کې دغه یو نیم زر تعداد اوس چې کله تاسو ته زده خبره کوم نو د شپږو زرو نه تعداد سیوا شوې ده او روان چې کوم سیشن دی نو دا تعداد به لسو زرو ته رسي هر سیشن چې راځي نو زمونږ نوې کلاس زیاتیږي او زمونږ زړو کلاسونو کې تعداد د ماشومانو زیاتیږي نو زما خیال دی چې که مونږ دغه لس زره ماشومان هم هغه شان وکړی شو کوم ما تاسو چې مرام وایي د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن نو زما خیال دی چې د دې سیمې د دې خاورې د دې خلکو د دې منطقې د امن د اقتصاد او د خوشحالۍ لپاره به یو ډېر لوی ګامي
او دا سکولونه چې داسې د معاشي ګټو لپاره یا مطلب کمرشل ادارې دي کنه دا پیورلی دا تعلیم د پاره دی لکه د دې فیسونه د دې استادانو خرچه
د دې استادانو خرچه د دې د سکول عامي خرچه د بجلی خرچه او د ګیس خرچه دا مونږه په دریو ضرورت پیدا کوو دا مونږه د ماشومان نه نالو اگر چې د ماشومان په پلارانم یو تاسو ورته ویل شي چې یو کم نه کم دغه ایخه دی چې هغه اونرشپ نه اغرا شي ملکیت احساس ورته ملوي خو هغه فیس نه دی هغه ته مونږ فیس نه وایو هغه ته مونږ اتیا وایو ډونیشن ورته وایو او هغه ویم ډونیشن فیس نه دی نو د ګټې لپاره خو بالکل نه دی خو چې کله که تاسو د وسایلو بیا تپوس کوي نو درې قسم وسایل دي زمونږ یو وسیله هغه ده چې کوم مونږه د ماشومانو د مور پلار نه د اتیا په شکل کې الو دویمه وسیله زمونږ هغه ده چې کوم مونږه د کوم ځای کې زمونږ سکول دی د هغه کمیونیټي یا د هغه ځای کې چې کومه ټولنه ده هغه مرسته کوي څوک فرنیچر والی څوک کتابونه والی څوک بیا درېمه هغه لاري ګودري دي کوم چې مونږ خپل سکل استعمالو لکه مونږ ټریننګونه کوو په هغه لږ ډېر پیسې را جمع کوو مونږ سه کتابونه چاپ کوو یا سه نور تنظیمونو سره مرستیو کوو د هغې راته څه ګټه وټه ملو شي او بیا څلورم دا دی چې کوم په نور وطنونو کې خیراتي ادارې دي او د تعلیم دپاره کار کول غواړي هغې د هغې د مرستې وغواړو یا هغې په خپله د مرستې پیشکش وکړي او مونږ ورته پروپوزل ورکړو هغې زموږ مرستو کې نو دا څلور پنځه د دې نورې ذرایع هم شته نورې ذرایع نه مطلب دا دی چې زموږ ته ځمکې خلکو را کړي د هغې هم لګیا یو چې کوم هغې داسې مثلا دکانونه جوړ کړی شو د هغې کرایه په دې کې استعمال شي د هغې لږ ډېر فصلونه د هغې ګټه په دې کې استعمال شي نو دا څلور پنځه ذرایع دي چې مونږ د سکولونه پې چلو او روان کلونو کې هم خیر چلو
ډاکټر صاحب ادب سره مینه لري شعر او شاعري دغه مو کړی دا
افسانه به ملکله په پښتو کې او په انګریزي کې بیا شاعري په اول په پښتو کې او په انګریزي کې کړی دا مجمنی چاپ خوځې په ځای په مجلو کې چاپ دي او اوس می په اردو کې یو ناول لیکلی دی نږدې ورځو کې کې دې شغه چاپ شي ادب کې زما استاد د ټول نلوي استاد په ادب کې چې سوو هغه قلندر مومند او د قلندر مومند په ذریعہ ما د کامل صاحب ډېر مطالعه وکا او د پښتو د کلاسیکی ادبیاتو د انګریزي د کلاسیکی ادبیاتو او د اردو د کلاسیکی ادبیاتو مطالعه کړې شو او بیا نور بسمره استادان چې ملایدون اغې نه ډېر زیاته ګټه کړې دا ډېر زیات زده کړې دا
لکه د دین علاوه نور داسې مشغولتیا د جون شته کنه بس هم دغه تعلیمی او سیاسي او دغه ادبی الزلی
چکل د دې ټولو الزلی که خدای چرته ټایم بچت کی کنه لکه ظاهر خبره چې کوم خبره تاسو وری دي په دې صورت کې خو دی وخت بچت ترکیبا ناممکناتو کې شامل شي خو کلر شیوم نو درې کارونه ما تخکاری چې اغه تاسو ویل شي چې مشغله اغه ز خپل خوشاله ده پاره اغه یو لسته لستل ډیر زیاته مزه راکې او زما خلې چې پکاري چې ټول خلک لستل کوي ما ته داسې ښکاری دویم دا چې میوزیک موسیقی د پښتو کلاسیکی د اردو د انګریزی چې څومره کلاسیکی یا نیم کلاسیکی میوزیک دی هغه سره ډیر نږدې تعلق دی او دریم دوستانو سره گپ شپ دوستانو سره مرکې ناسته پاسته دا دا درې چې کله مطلب موقع ملو شي موقع نه ملوي خو چې کله ملو شي بیا پکې دا درې کارونه
فیسبوک هم نن سبا
ډیر فیسبوک خو د دې ټول سیزنونو لپاره استعمال مده چې کوم موږ وې نو دا غي ټول فیسبوک او ټویټر خو نن سبا غالبا د ځوانانو ته رسیدو د ټول نه لوی ذریعہ ده شاید چې د